سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرو نوړاندې کوم. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اټن څخه میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چک او جغتول سالوي کې د سیلابونو له کبله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه چیري به کرهنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل عالم او محمد آغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته دروند مالي زیان اړولی. د لوګر ولایتي مسؤولانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې بې سرپنه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه دیارلس پاکستاني سرتیري وشلي او نه ویشت سرتیري او ملکیان یې ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر لس او د ټپي شویو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي نولس زیات شوی. فرانس پرس اچان تزایی چارواکو په حواله ویلي ځانمرګي بریدګر نن د چاودېدونکو ډکو ټوکو ډک موټر د پوز له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډېره د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوي دي. بل لور ته د ازادي راډیو مشال څانګه په یو بل خبر کې وایي چې نن سهار پېښور کې نامعلومه کسانو یو پولیس په ډزو وژلی. د شاپور تڼې مدد محرر اسلام مشال رادیو ته وویل چې څلوېښت کلن شاهنشاه نومي پولیس د جون پر اته ویشتمه سهار له کوره د کار پر لور روان و چې په حاجي آباد سیمه کې برید پرې وشو. د دوی په وینا برید داسې وسلوالو کړی چې پر موټر سایکل سپاره و. د دې پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. پاکستان پرې وروستیو کې د ورته ترهګریزو پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي او د راپورونو له مخې تیر 2024 کال په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو له اړخه تر ټولو ډېر خونړی و. په ایران کې نن د هغو لوړ پوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 2014 جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو 14 پوهان او لس لوړ پوړي پوځي چارواکي وژل شول. د هغوی تابوتونه د زرګونه کسانو په حضور کې د تهران د ازادۍ میدان ته ولېږدول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی و. د ایران د روغتیا وزارت شمېرې شي چې د اسرایل په بریدونو کې چې د جون په 14 پیل شول 615 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمشي انتونیو ګوتیرش د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلی. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د ویش پر مرکزونو د اسرایل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نه شي. د ملګرو ملتونو شمېرې شي چې د تېرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 412 فلسطینیان د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرایل او امریکا له ملاتړه برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې ارغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
د ژوند رنگونه خوګو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوکنارو په کرکیلې بندیز لګول شوې دی او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منه کړی دی، خو یو شمیر بزګران وایي وچکالی ده بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کرته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پخوانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه له موږ سره میلمانه دي. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب، بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
پلوار سره سلامونه اونې چې دې تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مخکې جوړ کې چې جوړ اورو به
ډېر مننه. احمدی صاحب، پښتنه مو له تاسو نه دا چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالي له بلې خوا ده، امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیلې ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کومې ونې امکان لري چې هم د اقتصادي لنظر او هم د کرکلي د سہولت لنظر د دې کوکنارو بدل سي. انجینر صاحب احمدی مهربان سي. بله او ری انجینر صاحب احمدی زموږ پوښتنه مو واخسته، فکر کوم تماس سره کمزوري شوې دی. انجینر صاحب صدیقی ته به ورسو. انجینر صاحب احمدی ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کی کېدای سي وضعیت مو ښه شي، شبکه قوي سي د نت. خاتسو انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین؟ موږ سره هستی؟
بله بله دارم صدا شما.
یک جهان ممنون.
بخیر خوب هستین؟
شکر است شکر است. انجینر صاحب بزرگوار یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین. دیره دیره مننم.
خواهش میکنم.
همه سلام میگن انجینر صاحب گرامی. انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم گپ شما ان شاء الله
گپ گرفتین. شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت میکنم.
باش گفتم در حالی که کشتی کوکنار منع شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه برای دهقانان داشته باشیم که کدام نبات یا کدام میوه کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددن سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدوداً 75-80% مردم به کشت و زراعت اینا مشغول هستند. متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم، از اثر خشکسالی ها دیاغین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره. و خود شما میفهمید که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از او کارم نشه و بدیلی به جا از او یک نباتی که نیاز آبی و کم باشه مثل زعفران و دیگر نباتات طبی مثل انقوزه یا هنگ که بگم، اینا میشه که به جا از او استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه رو کشت بکنیم یا زعفران رو کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاغین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زعفران مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوای خوب افغانستان داره که به نبات زعفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به بیشتر کشورهای صادر میشه و همچنین نبات انقوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده بیشتر صادر بشه و خوشبختانه آل کشتی و ترویج شده به افغانستان به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه. نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی و کمه و هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب گرامی، دو نبات را که شما نام بردین، انقوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
نبات زعفران خودی که هست از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتون زرغون و یکی هم ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زعفران. دیگه قبلا که بود پیاز زعفران هم قیمتی بالا بود، حال چون که میفهمیم که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هرچی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاقین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که تیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختن و حالا چون که پیاز زیاد ارزش شد و قیمت کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب و کارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمین که این یک نبات 7 ساله‌ای که به نام طلای سرخ هم مسمیه که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمین که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاقین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتاتی که نیاز به اینا کمه از اینا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگر بله. اطلاعات منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجنر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش که دارین مطرح کنین. میکروفون ستاسو خدمت کده، میره بانی اوکی. گران آوریدون که دی آزادی راژیو ده دی جوان رنگونه پروگرام، میکروفون ستاسو خدمت کده، خپلا پختن مطرح کنین. بله غاگه نرازی دی گران آوریدون که زن مون سر وصل ندی فکر کوم. انجنیر صاحب احمدی تاسو دوباره مون سر اتل صاحب مهربان است خپل ځان معرفي کوي او خپل کوم ځنه متعلقني ولې دا خپل سوال مطرح کوي، مهرباني وکي.
قربان سماله خوشاله که ساخه می سنای رو دي چې له دا کلم به من ولا څه
عبد الاحد اتل صاحب مهرباني است.
قربان سم د مواد مخدر اړوند موجود محترم سرورت.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو ل کرکلي منسوي دي او دوی سره باید کومه کوسی وای مرسته دی مونږ سره اوسی کنه مونږ مجبور یو چې بیا ورته مخه کو دغه بوچته.
قربان سم سرور واکن دغه چې سلطان محمد سرور صاحب له تاریخ دونکو چې دا شکایت کوي چې بل اجنه خلی کو خدا دې خاره کو سره بار بار مخکې دي ځوانان بوخت نو کارول نه کړو خو څنګه صاحب صاحب مشکلات حل و نو چې مواد مخدر سرور سره محترمه باندې تبي دي دغه پرځای باندې وس مثال د خبرې مشته بدلی معاشات نه نړیوال را کړی دي نه دولت را کړی دي پکات پکادل ته پهیلمن کې کاروندګر سرور صاحب دا وڅی کری کال کې کری نو یا کال کې دی یا ریحان دی یا جواری دی هغه بدبختانه باید داسې وامه کې چې مسائلات سمې نو تاسو ته به تر معلومات چې وځ خلک مصارف ډیر باندې کې دی یو خو وکالي د دولې پاسه کې اقتصادي ستونزې دي نو سرور صاحب موږ د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې مثال د غزمې پمبه وته نړیوال بازار وګوري چې د غزمې پمبه مثال جوار دی مثال ریحان دی دغه شانت نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمې حاصلات په شپه باید موږ د لاسته مثال خبرې وې هغه په کم قیمت موږ د لاسته وې غزمې بسره پلا کرا جوړي سرور صاحب
مننه. کارپوهان را سره دی انجنیر صاحب احمدی او انجنیر صاحب صدیقی هغی باتمن تاسو او نورو بزګران ته سپارښتنې لري. مننه اتل صاحب چې تماس مو نیولی یو جهان مننه. احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل سوی بیا احمدی صاحب؟
بلې وصل.
بس اول خو دغه د اتل صاحب اندېښنو ته تاسو څه وایي؟ وایي د موږ پنبه ده او جوار ده او ریحان دي وایي بازار نه لري او موږ زحمت پیوستلی ده او سایم تقریبا عباس دي او د کوکنارو د کرکلي وایي بدیل معیشت هم څوک نه راکي.
د اتل صاحب دغه خبره بالکل تاییدوم، ځکه د افغانستان څخه صادرات ډېر کم دي او موږ هیڅ داسې صادراتي لاره مسیوا د پاکستان نه لرو چې هغه زموږ حاصلات خارجي ممالکو ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو تجارانو او صنعتکارانو دا غوښتنه ده چې کم څه دلته په افغانستان کې د حاصلات په شکل اخیستل کیږي یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي برابریږي هغه باید صادر شي. د صادراتو یو اساسي لاره باید ورته معلومه شي او پر دې باید اساسي کار وسي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا جه اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه داسې هم نه وایم چې دولت به خاص کار نه ورته کړی، دوی به خپلې هلې کړی وي. ولې تر ټولو غټه اساس افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادرېږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې ده په زراعتي برخه کې موجوده ده، او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډېره ټیټه قیمت سره بازار ته عرضه کېږي یا په ګودامونو کې ذخیره کېږي چې هغه دوی په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار به سم شي یا به صادراتي لاره ورته ولټول شي، خو بالاخره مجبوره کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي، او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي، په خپل نامه نورو ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نوره داسې اساسي صادراتي لاره نشته مسواره پاکستان څخه. نو زه خپل شخصا د دولت څخه او ټولو هغه اماکنو دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت او داسې چې کم مشران موجود دي دغه څخه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسي، مجلسونه وسي، د بزګر غوښتنې ومنل سي، او د هغو څخه پوښتنې وسي چې په کومه لار امکانات ته، او د دې لپاره یوازې پاکستان بدیل نه دي بلکې ډېر نور ممالک ته چې د هغو سره موږ کولی سو ښه روابط ولري، یا هوایي دهلیز له لارې یا د ترانزیت له لارې د نورو ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کړو. نو په دې سره به هم د هېواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي، او بزګر به د معیشت سره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاري کچه راټیټه سي، او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه عملی صاحب، مهربانی استی. تخنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بلې،
زه حبیب الله يم د ناویه د ولسوالۍ سره تاسو په تماس کې مو زه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زمانه کې هلو منې. نو موضوع د تاریخو د بجل پر مای شرطه.
بله مهرباني.
پښتنه مو دادا
تاسو خپل سخ کال څه کړلې وو، حاصلات مو څنګه وو، پسیمو کې مو اوس کا تریا کړل کی کنه؟
اره کو د ناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړ کېدل د شیو زېما چې بکړلې وو، هغه حکومت ته ما بنځه یوړل. نو موږ غنم کړو، غنم دې غنم بل پناوي کې بل شي نشته. یو په لزون خلکو کړلې دي اندوانو، خو هغه ولاړ بازار نشته، خلک دغه شي نو خالي وته کې نشته. دا بل غنم مستقبله چې موږ کړلې دي، موږ حساب ورته کوي په درېنیم ساور خپل غنم مسته پریوته. یو ډی پی ام امبار موږ په ول زر کال دای د انیسو سپین په تنظیم زر د انیسو، هغه چې حساب ورته کوي پر جلی پنځه موږ سره امبار غواړي مسته 500 روپۍ لا نه پاتې، 500 روپۍ لا ولا سره پاتې کله د مسلمانۍ خبرې اندازه درته وکړه. د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي، غریبان خلک نظم زواست او کاوري نظم بغاري څو کاوري نه یو لکه نه نړیوال اوري نه کو پر اوري نه ولکه اسلام اوري.
حبیب الله صاحب، څو بچان دي کور کې؟ څومره سرخیل خانه ده؟
ما لاس اولادونه دي، لاس نظامان دي،
نامې خدا
او 15 میلیون دي. نو دا چې
لاس زامن 15 لازمن پینځل لونه پینځلس
او کوځه ما کوښنيان مې دي، نور یې مژن دي مې دي، تقریبا 22 درويش کاڅه تقریبا د شیزو
زمن دي. کار کوي څه کار کوي؟ وګورم کار کله کې زراعت کې اخته دي کنه؟
دلته خو کار نشته محترم، کار پر دنیا د لسر په ولاکسته چې دلته دي څو کې روزانه کې د خدای بار مانه و چې مرسي روزانه پیدا کېدلې، مرسي یو کار پیدا کېدلې. مزنه کار نو خاص ته غمځي کې تناشت یو غمځه کده رقم د چې مرسته شي نه جوړي، د یال غلاله ولا کرے جوړي. د خلک بر مجبور دي، د نړیوال د شل کله مرسته د خبرې کې چې مرسته کومک تو سره کو کومک دغه چې دی چې چاته موري چې یو بوجام باري یو بوجي توري اسپيني یو بوجي ورو سره ای په دغه بار زموږ اقتصاد نو سره سمېږي، دا رقم نه نړیوال مرسته نه کی موږ خطا استلی د شل کله یو لار لولا کر سره کی.
حبیب الله صاحب تا ویلې چې غنم دې کرلیو، د غنمو تر څنګ دې نور څه کرلیو؟ میوه چې شي وکنه پالیز دې درلوده کنه؟ سخ کال
دغه پالیز مې درلودې، پالیز خو د نو اوبو سره شبلاړې راسه شال شو ګرځېده، او غنم مله دغه رقم و چې
د چې شي پالیز
دغه رقم
د خربوزو پالیز کې دین دوه
غنمو د بینډري پالیز
ها 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 ها
د اندوانو پالیز مې نو د بادرنګو او د بینډري پالیز مې و.
د تاسو کلی کې اکثر دهقانان د تاسو گاونډیان چې دي هغوی هم همدا غنم او پالیزونه د ترکاري لري که نور څه لري؟ مڼې نشته، مڼې مثلا ونې نور میوې
کمې دي، کمې دي. داسې یو ځای مې یو باغ مغې یا درخته مخته دلته ټوله زراعت چې دي د غنمو دی یا خلک د پالیزونو د اندوانو کوي، بل شی دلته نشته. بس دغه غنمو او سوس بار چې مودې جواری دي نو اصله زیات خلک دا پمبه ورسره کوي، شی ورسره خو موږ د وچکلي د وبدونه نه لرو. هلته مو اقتصاد سره کمزوري دي، په پښتو مو وس نه رسیږي، د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مشته په 6000 کلداري راکې یا په 5000 کلداري راکې، هغه موږ وس کار نه پرتوي.
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سره په خط کې تلیفون دې مقطع کوه. انجینر صاحب احمدی را سره دی، د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو، هغوی به تاسو ته توصیه ولري. انجینر صاحب احمدی، حبیب الله صاحب د هلمند له ګرمسیر تماس نیولی دی، مشکلات تاسو واوریدل. دوی ویلې چې چې کاری ډېر ورته ګران تمامیږي، ګټه نسی تر اخیستای، څه توصیه ورته لري انجینر صاحب احمدی حبیب الله صاحب ته؟
دا حبیب الله ورور خبرې یوازې دا د دم مشکل نه دي، بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده، او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړه کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلک کې ماهر وي، او هغه تاسو ته داسې مشورې درکړي چې ستاسو دغه ستونزه حل شي په اسانۍ سره. زه یو ښه مثال د لې په کندهار کې در کوم. زه د واټس اپ تلارې تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه پاړیکه کیم چې هر څوک په زراعتي بش کې ستونزه ولري، یا دغه سې د حاصلاتو کچه هم ټیټي او د حاصلاتو عاید ډیر کم وي، او دی سر رسیږي، یعنی کم مصارف شي کړي، عاید هم د مصارف سره یو رقم برابر سي، نور دی ته هیڅ شي نه پاتېږي. نو غواړم موږ داسې مسلکي مشورې ورکوو په لومړي سر کې د کښت په شروع کې موږ دې ته ځینې سپارښتنې کوو چې په هغه سره د دې مصارف کم شي، په ځمن کې حاصلات زیاتېږي او عاید هم ورسره زیاتېږي. زه یو لنډ مثال در کوم. خپل حبیب الله ورور د ډی پی کوټ څخه شکایت وکړي، په وار وار موږ کروندګرو ته ویل دي چې تاسو نور ډی پی کوټ په زیات اندازه مه کاروئ، ځکه ډی پی کوټ چې دی هغه د مصارفو تر څنګ ستونزې هم زیاتې زیږوي، او په افغانستان کې اوس ډی پی کوټ چې دی هغه ټوله د یو اکیډیه پر اساس کاریږي، او بدبختانه ستونزې زیاتې دي، او دلته زیاتره کروندګر د دې څخه چې شاید لا سره وړي ولې ستونزې زیاتره پیدا کیږي. موږ په خبره په مسلکي توګه پر یو جریب ځکه باندې د 2000 افغانۍ څخه نیولې تر 3000 افغانۍ پورې لا هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي، چې دا ډېر هغه په لوړه کچه مصارف دي چې دوی خپل پاتلات سره دغه عاید بیرته لاسته نه سره وړلی او ګټ ته نه سره رسېدلی. اوس په تېره خپرونه کې ما د انپیکا یادونه وکړل، اوس بیا هغه وایم چې اوس نړۍ مخته تللې ده، هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نورو ملکونو څخه موږ ته امکانات نشته یا شی نه رارسېږي. اوس کم څه چې په امریکا، کاناډا او جرمني او ترکیه په هر ځای کې پیدا کېږي، هغه په افغانستان کې حتی پیدا کېدلی شي، کو صرف داغه سره پوها او معلومات مهم دي چې څوک ولري. اوس انتقاد ده موږ پر یو جری باندې د 400 شپېته افغانو کو درکو، یعنی دغه انتقاد کو چې دی د 400 شپېته افغانو پر یو جری مصرفيږي، چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغاني بچت کیږي. دغه بچت کله چې دی وکی هلته چې دی اصلات واخلي، د اصلاتو باندې 2500 اضافه کیږي یا 2000 اضافه کیږي، کاغه ډیری اضافه نه سي، یو نیم زر زر افغانۍ خو اضافه کیږي. دا چې پر فیجری د ته زر یو نیم زر افغانۍ اضافه سي، دا خپل د عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزه چې دی هغه غیر مسلکي توب دی، د دې خوار نه بده یي، ځکه په ډیرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفر ته توصیه وکړله، هغه اتیا جریب غنم کرله دلته په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده، هلته اووه بزګر پر ولاړ دي، اووه ته یې اووه دانې کورونه ور جوړ کړي دي او دی خپل عمر سره ستړی یې. نو ده زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله، ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 1,00,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی را وګرځوئ. په شپږ ډېر زره افغانۍ مې د ده ټوله مشکل ور حل کړي، یعنی 1,00,000 افغانۍ او شپږ ډېر زره چې سره مقایسه کې تقریبا 1,00,000 - 1,50,000 داسې د ده بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولی شي چې بیرته مثلا د ده دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سولي او دی دغه څخه ښه اساسي ګټه ترلاسه کولی شي. اوس سږ کال یو طبیعي آفات هم موجود وه، دغه تر څنګ اقتصادي ستونزې هم موجودې دي، د اوبو کمښت هم موجود دی، مختلفې نورې ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې یې زیاتې کړي دي او د دې پر حاصلاتو یې ډېر منفي مثبت اثر کړی دی. چې هغه منفي اثر یې کړی دی چې مثلا د دې حاصلات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 50 منه غنمو څخه ګرسره 15 خورواره غنم اخلي، ولې مخکې 12 خورواره 12.5 خورواره غنم اخیستله چې در نیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دوی ته تل دا وایو چې تاسو د مسلکي کسانو سره لږ ته اړیکه پیدا کړئ، کوشش وکړئ چې د هغو سره په اړیکه کې پاتې شئ، حتمن به تاسو ته ګټه در رسیږي. که نه یې سر د نن ورځې څخه دغه دی زما شماره، زه ټولو کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0-5-4-1-0-8-4-0 ما د واټساپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیرې پرته ولسوالۍ کې نه، خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه، چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري، زه د خدای لپاره په سبیل الله ستاسو په خدمت کې یم. دا یوازې اوس نه بلکې د 9 کالو راهیسې زه د واټساپ خدمات لرم چې آن ما د ورځې 150-200 میسجم جواب کړی دی، اوس هم پیلن دغه رقم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت د یاد کې ګوره د پالیس کرلې دي، د څونه مصارف کیږي په لمزه کې کول بکې د بزګر د لاس مزدوري د چاغه د په بلچه باندې د جوی جوړي ورته د اوبو لارې جوړي، دا هغه تر څنګ تخمونه ورته رانی سي کودونه ور کوي، اوب مصرفوي، وخت ځای کیږي، تر هغه سر ډیر د دې پالیس ختمي جدا د اوبو کمښت دی. د اوبو د کمښت څنګه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ډیر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخ دی، چې یعنی په نور نړۍ کې 2% مشکل، په افغانستان کې به 9% د مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټې برمې دي او د غټو برمو څخه بېخي زیاتې اوبه د مځکې د شکم څخه راخېږي، چې هغه د مځکې واټر کیبل یا دا د اوبو سطح چې دا ورځ تر بلې کښته کېږي. برمې اوس په سیالي وال کېږي، د 40 متره پر ځای 100 متره وال کېږي، د 100 متره پر ځای 1.5 سل وال کېږي، د 1.5 سل پر ځای حتی ما اورېدلې دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 300 متره برمه وال کېږي. نو دغه ستونزې موجودې دي. دوی د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي، په اوله پلای په یوه جریب کې 8,000-10,000 افغانۍ مصرف کېږي، خو زه باوري یم چې دوی به ډېر ښه حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدی. همکار مراته وای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی، په خط کې دی، له پاکستان یې تماس نیولې دی.
مننه
مننه حبیب الله خان، مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب.
نوریاس نوری نیم، سلطان محمد سرواریم. نوریاس نوری دی ما همکار دی، ته خپل ځان راو پیزن اگران اوردون کیا؟
بلکل سلطان محمد سرور صاحب بس مستطول
وو می پیزن دی، وو می پیزن دی، کشمیر خان زرمالوال صاحب میرابانی میرابانی.
نو بس کله کله خو تاسو غلطی کیږي، نو تاسو موږ بخښي، تاسو بخښو،
الله دی وبخښي، فرق نه کوي. ټوک می د سره کوله ټول خدي. خبرونه زراعتي خبرونه ده، د کرنې مبارک غږیږو، مهرباني وکړئ
تاکید کړی مې ده. او د زراعت په باره کښې، نو د زراعت په باره کښې خو زراعت خو چې ده سلطان محمد سرور صاحب یقین دی چې دغه د زراعت دپاره اوبه چې دي ډېرې مهمې دي، ځکه زراعت چې ده په اوبو باندې پایښت کوي او یا په ورخ باندې. نو اکثر جو ہے کہ چیر اوبو دیر یہ ذاتی اوبو یہ مثلا بیا دې هر شي چې مثلا سایه ډېرې اوبه لري یا دا برمیږي نو غلط څومره ډېرې اوبه هلته سلطان محمد سرور صاحب حاصلات سیدی ښه حاصلات سړی ترلاسه کولی شي یعنې زراعت چې د کرنه
زرمالوال صاحب حاجی صاحب ته اوس پاکستان کې په اریپور کې هلته د ځمکو حالات څنګه ده هلته برمی دي کنه هلته اوبه به ډېرې وي
اکثر خلق استعمالی اولنی کمرغ افغان کډوال هم د سیدی چې کور کې دی چې ویلې دا برمی
حاصلات څنګه وسکل څنګه دي
نو حاصلات یې خو یې دا چې وبو ډېرې دي وبو ډېرې دي وبو چې یې رسیدي ورته وبو هغه زمکه چې دي او هغه زراعت چې داغه یعنی ډېر ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه حاجی صاحب مننه دینه چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لېږلی دی هغه به واورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو
تاسو د ازادي درنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د ګرن شمیر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره په لین کې هم او سلامونه وړاندې کوو خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاسي زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالي له امله بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي نو هغه وایي کوکنار د اسلامي امارت لرا ته غوړسته مکمل بن سیوي دي خو د وچکالۍ له امله زموږ کرنیز حاصلات کم سیوي دي همدارنګه د امریکا له لوري پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو او کښت نه کرل نورې خطرناکې ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپه ولاړې دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅې کوي نو د کوکنارو نکړل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالۍ نړیوال فشارونه او د بدلي کرنې نشتوالی دی نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او تاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله
صدیقی صاحب پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدین از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورند به کشت کوکنار رو آورند و خواسته داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل چه توصیه میتونین برشان داشته باشین؟ صدیقی صاحب مهربان
خدمت جناب ولایی صاحب تمام شنوندگان عزیز خود شما میفهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسبی هم نیه به افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرور به صرف هم نیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین و کشت مجاز امنیه به خاطر از کشت بدیل باید ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه و دیاقین باید از مشوره و رهنمودهای متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم چون خود شما میفهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا الغزک رو گفتم دیگه نباتات ریحان مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه نبات بدیلی باشه خیلی بهتر است چون که خود شما میفهمیم که زعفران هم نیاز آبی و کمه و همچنین خود آن قوزه یا هنگ هست که
که خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان، که هم چینینی به شکل طبیعی و یا خودرو و هم به شکل خود آبی کشت میشه و از نگاه اقتصادی خیلی خوب یک نبات اقتصادیه که نیاز آبی و کمه. خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز آبی و کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش‌های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش زراعت استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما می‌فهمین که اگه زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه. وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگه مشکلات و چالش ها از سطح کشور کم میشه. بنابراین ما توصیم اینه که برای دیاغین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود چون میفهم اگه چند سال دیگه امیت خوشسلیا ادامه پیدا کنه، آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولارها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه‌م اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز آبینا زیاده، از کشت هایی مثل نباتاتی که مقایم به خشکیه و نیاز آبینا کم است از این استفاده بکنم تا باشه که یک زراعت خوب خوش میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب صدیقی. پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگران میگن قدر بالا نیست که امونیازماندی های و معرفتی که راجع به کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه. خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت میان از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تغییراتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاغین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخم های اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر بشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم خوشبختانه بله حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله حال بیشتر شده باورمندینا و از رنمودهای تکنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر بر روی خود ارتقای ظرفیت دیاغین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه سطح آگاهی نا وقتی سطح آگاهی خود بزرگان یا دیاغین بلند برده شه و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه، اونا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری میتونم به دست بیارم که در واقع خود
دیاوین معلم تولید کننده هن و مردمی که در شهر زندگی می کنم کنسیومر یا مصرف کننده هن. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و ورکشاپ ها و کورس ها برای دیاقین برای کشاورزان تا اونا از خود زراعت کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد صحت اقتصاد اینا بلند بره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی. باز هم به شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروسیتی ویل دی پیام که بیا با استاس نظر میرمونو را واخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات آزادی رادیو کارکون کوریدیم که از ما خواست سلامونی دی از من داغا پستانه دا تالیبان شد داغا تاریک بند کردی دا وز پل شریعت دلیازه بند کردی که داغا دا کم ترونش پا دا دوهی که وست دا باقی که ورسر لسلیک سنو داغا پار از ما پستانه دی که جواب راکی
دوی پختنه کړی ده خو پختنه کارشناسانه نه ده چې کارشناسان ورته جواب وایي که په دوه کې تړون کړی وي کني وي کړی خو کوکنارو کار خکار نه دی یا منا کړی دی طالبان حکومت. یو بل ګران اوریدونکو هم راخلو او اوروڅوږي څه ویل دي او بیا به احمدی صاحب ته ورسو.
سلام د ازادي رادیو ټول همکاران اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مولوی خیر الله راشدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره تماس کوم. د طالبانو چې کومه کرکیله بند کړې ده د دې لپاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې په هغه باندې خلک مصروف سي. نو دا کوکنار چې و ډېر خلک یې مصروف کړي و خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بیکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلق په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردېږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانېږي او همداسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجه څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو دې لپاره یو بدل معیشت ورته پیدا کی او یا یو غمی وخوري ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
ل راشدی صاحب څخه ډیر مننه. احمدی صاحب د راشدی صاحب خبرې مو واورې دي. هلمند نه تماس نیولې وایي بزګران د قلان په بد اقتصادي حالت کې دي هغه څه ذکري حاصلات څخه لږه کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څه ویل غواړي یو بل د ما پوښتنه داره چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې پکې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې کنه؟ احمدی صاحب
مننه. خیر سه سرور صاحب زیب سه رونات دې موضوع چون امرکم رور چې پوښتنه وکړله کوکنار پر کم اساس بند شوي دي. مشر شیخ صاحب یو کلیپ خبر کړی دی چې په هغه کې شپږ دقیقې خبرې کړي دي. د کوکنارو بندېدل د تړون پر اساس نه دي بللې بلکې دا ویلي دي چې دا زه د عقیدې پر اساس په قسم سره وایم چې دا عقیدې پر اساس بندوم. ځکه دا یو یادوري وکړله چې زه څو ورځې مخکې د مخدره موادو یو مرکز ته ورغلم چې په هغه کې مثلا د معتادینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره مواد روزد و پاره کې ډیر سنگین کسان او د شاري ځوانان هم موجود و چې هتا از ما ډیر زړه وي پر وس وزل سوچ دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسي خبره چې هغه بدل معیشت کوکنارو زه وړم کال پر رخصتیس مستقیم د باغداري د مسول په توګه چشپړو لسوالۍ زما په لاس کې وې. چشپړ اسسټنټ مې درلودله په دې بخش کې. موږ اساسي کار کوي چې د کوکنارو بدیل دوی ته اساسي کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل خپل په ټریننګو کې زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما فستی و چې زه باید دې ته روزنه ورکړم په خپل عادي ژبه او پښتو ژبه سره چې دوی بیا شکایت ونه لري چې زموږ سره په شنه خلاصېږي.
ما تقریبا د 2023 خطر تلرش پر 390 جریبه یوازې د شپارس ډول میوه باغونه په شپړو لسوالی کې پکندار کې جوړ شول. دا یوازې د روښتاپیس مسته فعالیت نه و، بلکې د امارت تر اتک سره ټول مؤسسات ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځنې شوی و چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او پر راتلونکي دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوښښ وکړي چې زراعت ته په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و ټول د بزګرو سره په همکارۍ کې اساسي رول درلود او ډېر ښه کار یې کوي. حتی موږ په بینینو افغانۍ یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل، حتی د درغلي دونه مخه ما نیولې وه چې یوه زره درغلي هم نه کېدله. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپله نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې دې بزګرانو ته ویل موږ یوه د دوا پاشي د بچ په 5,500 افغانۍ رانیول شوی و، یوه اره په 3,200 افغانۍ رانیول شوی و، امبارون باغونه دا هر څه مورته ورکول او جوړول مو. بدبختانه دی به کومه ډبه چې موږ په 5,500 افغانۍ ورکړې و دی په 1,400 کلدارې پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لاره نه ده چې تاسو کوي دا رقم دانو، حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و. د ټرایلیس سیستم یا ګډری باغونو اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکړي، یعنی بزګر به ویل چې موږ وس نه رسیږي، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې دا هر جریب تقریبا 2,000 تر 2,500 ډالر مصارف و، دا موږ بزګر ته په زاری ورکوله. حتی موږ زاری ورته کوله چې راسي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکوو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځ ورځ په شپو او حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی. څوار له ساعت مو په ورځ کې سفرونه کول، دغه سي ټریننګونه مو ورته جوړول، نغدې پیسې مو ورکولې چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي منځ ځنی دغه ولي. یعنی بزګر دا ایده نه سي کولای چې موږ سره تاسو کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسساتو ته تل ما تلکېږي یا د مؤسساتو څخه تمه تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شاندر کوي. دا تاسو مفتخوره مخته کېږي، دا اساسي کار نه دی. سړي دې موږ تاسو د پاره سمپلونه جوړو، تاسو ته باغونه درکوو، تاسو ته مرستې درکوو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مخته کوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات څخه مرسته راوباسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړئ، پر خپل دماغ کار وکړئ، خپل هڅه وکړئ، خپل اولادونه وروزی، مسلکي زده کړې ورکړي، د بزګرو اړوند زده کړې وکړي، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړي، د مسلکي کسانو سره مشورې وکړي، روابط وساتي، د دولت څخه غوښتنه وکړي. په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړی 100,000 تاوان کوي، خو تاسو یو یو لک د کال د ادارې ولسوالۍ بزګر راټول کړئ. اوس 300-400 بزګر مثلا په یو ولسوالۍ کې غټ غټ باغونه لري، یو یو لکه افغانۍ جرا ټولې کې دا چې 400-500 لکه کېږي. نو دا که تاسو راولاړ شئ او اساسي سردخانه یا سړکونه جوړ کړئ یا دغه لپاره اساسي ګودامونه جوړ کړئ، دا ستاسو لپاره د عمر لپاره آینده ده. او کولای شئ چې په دغه حاصلات سره او په دغه ذخیره شوي موادو سره ډېر عاید لاسته راوړئ. که څه هم پر تاسو لارې بندې شي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په ښه قیمت خپل حاصلات چې ذخیره شوي هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته په تمه سي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ورکول، د غوړو ورکول یا د دې سره نقدې مرسته، دا اساسي مرسته نه ده. اساسي مرسته هغه ده، هغه متل یې کړی دی، وایي د مایې خوړل مرز ده کوه نیول یې رز ده که. نو د ټول اساسي دا دی چې د دې باید هغه مسلکي کرنه زده شي، د دې مسلکي د حاصلاتو راټولول زده شي، د هغه د صادراتو طریقې زده شي، د هغه بسته بندي زده شي. اوس د ټول غټه بدبختي دا ده په دا اوس بازارو کې که چیرې د افغانستان ټول بزګر ما اوري تر ټولو غټه درغلي بیرته دغه بزګر کوي. د دې خوانه بده تاسو باور وکړئ، د رومیانو پر وخت سره کچونی رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین سورا چی د شلور میانو دغه چې دی اندازه چې دغه شاو خاور ته چی په مابند کې دا ورچی اتا کله کله داس وخت راځي په پومبه کې د بری اچولې د پارسل په مابند کې چې دا خپل د دې پر عیدات ډیر بد تاثیر کوي څوک به د دې خاصلات نه رانیسي او دغه تر څنګ د بندې پر وخت زرغونې کچونې کاروي چې بندې سمې پخینې یا خرابې په زرغونو کچونې کې خرته د سیب د پاره جوړې کچونې کاروي چې دا خپل هم د اسلامي نگاز خچم بازي دا او هم د خپل اصلات سره ظلم دی موږ دې ته یو توصيه کوو چې تاسو را ولارسي د خپل باغ یا د کښت اصلات چې کله تاسو را ټولوي پر درې برخه وويشي یو دغه برخه چې د خانانو د پاره یا ار خلک چې شي اقتصاد لري او شي غواړي د وغو د پاره کې یو هغه چې میانه خلګي چې وای زخم خډیر شي نه غواړم میانه مې غواړم غوته برابر کې یو هغه چې هغه ډیر غریبي چوی ما زه یو شی ما تر ورسېږي ارزانه دی یو غوته هغه طبقه شی ورکوي او بدبختانه آتا په لیړیو په دکانو کې د دې د میوه وډل نه جزده د دې خرڅول نه جزده د دې په باغونو یا کښتونو کې د حاصلات راټولول دغه بسته بندي لیبلینګ او نور داسې اساسي نکته چې هغه ډیر عادي شان دي او دې ته ډیر ښه آیت په لاس ورکوي هغه نه جزده
ډیر ډیر مننه. واقعا دغه بستبندی او بازار ته د حاصلاتو عرضه کول د ډیر مهم رول لري. انجینر صاحب صدیقی، د منطقې شما مشکلات در بستبندی و عرضه حاصلات در بازار از چه قرار است؟ عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات؟
نسبتا نسبت به ولایات دیگه اینجا مشکلات کمتر است، خود در کل مشکلات هست در قسمت بستبندی و پروسس و خود چه، چون که خود شما میفهمین که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود سردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه. ما وقتی که در دیاقین مکرم ما وقتی که تولید میکنن نباته به اون زمانی که تولید میکنم ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم، بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه. و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره. خود نیاز مبرمه که به فرضی موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاقین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم، وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم. و متاسفانه مشکل هست تا هنوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورها میه، مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلندی مردم خریداری میکنم. و متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بهتر میشه.
اصلا سوال دیگه ما ایست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسه بسته تقسیم کنین، یکیش اعلی دیگهش متوسط دیگهش پایین‌تر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی‌خرید به خاطر که وقتی که دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین صدیق صاحب؟
خیلی خوب است که دیاقین وقتی که تولید میشه و حساب محصول اینا به دست میای اینا سوردبری بندی کنن و درجه بندی کنن و هر کدوم به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنن و به فروش برسونن. و ایتا نشه که مثلا همه به یک دفعه عرضه بکنن و تا ای که باز نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنن مشکلاتی حساب عرضه بازاریابی مشکل بود.
دیگه ای که
میشه کنه سورت بندی کنم، درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونم از اینا به شکل مناسب و درست و با
استفاده بکنم.
بسیار زیاد تشکر. څو دقیقې د خبرونې پاتې دي، دو درې دقیقې غواړو استفاده ترو کو، ګرانو بزګرانو ته معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې کتاسو د بدیل کښت پاکله په فجرده توګه د خانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړئ. صدیقی صاحب به هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړئ.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بیخي زیات دي، کچیر خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي. په اساسي توګه باغونه دي، او د باغونو جوړول زه لنډه توګه وایم، باید پر اتلنګ کې ټوله په ډریپ سیستم ورزل سي. هغه چې د هر شي باغ جوړوي، ولی بیا هم د وچکالۍ په مقابل کې زه درې شان توصیه کوم. یو د پستې باغ، بل د زیتون باغ، دریم د خرما باغ. دا هغه درې باغونه دي چې په ډیر کم اوبو ورزل کیږي، او ډیر اساسي تولیدات دي او حاصلات دي، او د نړۍ په هر کونجه کې استفاده ځنی کیږي، او شپې سیورګټي. دوهم تیلی نباتات دي چې په هغه کې دی کولای شي کونجه، جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي، پلی، افتابگردان، شړشم، سایبین. دا هغه نباتات دي چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي، او دا تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي، او اوس د زیاتو مرضیو لپاره هم استفاده ځنی کیږي. یعنی په طبابت کې د دغه تیلو څخه ډیر استفاده کیږي. دریم تیبینه بوټی دي، یا تیبینه باتات چې په هغه کې بیرته خپل سیادانه موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده، او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان نه راځي. زیره ده چې هغه ډیر شاید لري، او ډیر خلک یې اوس کری، او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران دي په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کیږي. د امارت په اول سر کې قیمت یو کیلو 5000 افغانۍ وو، اوس په یو لکه 15000، په یو لکه 10000، په یو لکه 15000 افغانۍ د دې قیمت. یو په نړۍ کې اولین سرټیفیکټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی، او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجدا سپیرکی د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدلې کېدل سي، او ورته توجه ته وکړي.
ډیر ډیر مننه احمدی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړئ.
تشکر. ما هم تقاضا مندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باغهای پسته جور بکنن، که نیاز به بیو کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به بیو کم از استفاده کنن، و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورای خود متخصصین زراعت بگیرم، تا از این نتیجه خوب به حساب یک محصول خوب بتونم به دست بیارن، و همچنین میشه که خود در قسمت صرف جوی آب اینام خیلی چه باشم آب صرف جوی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن، تا با آب مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
تشکر از شما. لطاسو نه ډیره ډیره مننه. په دې سره د ازادي رادیو د ژوند رنگونه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ز لخپلو درنو میلمنو، هر یو انجینر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم، او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپو څخه مننه کوم، او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه یو او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې. تر راتلونکې اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
दाना जड़ गया मखावा नोरा یارانه.